البته بندیز لګولی دی، د نجونو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکۍ نجونو ته مبارکي وایم. ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم بندیز لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي، په دې سن سال باندې دوی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري، او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي، دوی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې، ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره شریکې نیولې، هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او خصوصنتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي، او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولی پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي، د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې، د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چې ښځه اوسي، څه نارینه اوسي، باید ونځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي، او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري، او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنها دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسي چې باید حتماً ښوونځي فالو وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري، همداسې ماشومان هلکان ټول لري، او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشت دغې د طرف وسیږي، دوی اوس کاملا همدې ته وزګار دي چې سم حکومتداري وکړي، او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډیر مشکلات رافدي، مثلا خوندې تمرینونه ډیر زیات دي، ما خون کې روزل شوی دي شل کالو کې، نو شرایط هم په اتر لارې امواری دي کولای شي چې رفت آمد کې دې ته ډیر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې اونی کې زه فکر نه کوم چې دا کار به د دې په نفع اوسیږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ځای وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید دې قانون ته د خپل همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي، او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمل کړو، دا نو زه فکر نه کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بلې، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کېږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي، موږ له نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي، دینه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې نه وکړه، په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفومیل شول، دینه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغې ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول، دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هېوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي، هغه څه چې دغه تروسه پورې مثلا څو میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی، اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید فعال وساتي، اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلود، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترېنه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغې نور نو څه نشو کولی. اما اوس دې ته یو تقریبا نیمه جوړ هېواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي، زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالمه وساتي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصد خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو ته وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراعو انجینیر نور مسلکی خلق تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې زه ګورم چې د یو تیارې پسې 15,000 خلق مډې وهي چې په دې شرایطو باندې هېواد ورته زمینه برابره نشي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هېواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترېنه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنه کړي چې افراطي ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې نجونې د مکتب نه محروم کړي. په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړي. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هماغه رقم چې دی هماغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هماغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه ښځې پکې ژوند کوي باید افغانان ښځې هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بحث کې د ښځې نوم یادوو په مقابل کې موږ ته فکر کوي چې ګویا خدای نه خواسته موږ د فحشا طرفداري کوو. د خدای دپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دوی د فحشا دپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهارم چې پخوان داسې و جو پخوا ټول خلک داسې و. پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناست و کار یې کوو، دوی ټول فحشا ته نه تلل. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنګ ورکول کېږي او ټولنې ته داسې ښودل کېږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختللو هېوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس د قانون په اساس موږ یو اسلامي هېواد یو او موږ هغه شرایط غواړو ښځو ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر